د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه پیل شو. ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او ز نصر کاکړ.
نن د دوشنبه د سه شنبه یا د نهه ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې دویمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. تاسو په دغه خبری خپرونه کې هرکلی وایو. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي افغانستان د ترګرو د روزنې غټ مرکز دی او که امریکا له هغه ځایه وځي نو پیاوړي استخبارات به پر ځای پرېږدي. بل پلو په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو نیټه معلومه شوې ده.
بل لور ته په پاکستان کې نن وکیلان د سپریم کورټ د قاضي جسټس فایز عیسا پر ضد د تورونو د پلټنو پر ضد مظاهرې کوي. د وکیلانو ډلې وایي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د نوموړي قاضي پر ضد مقدمه د بدنیتۍ په بنیاد جوړه کړې ده.
او عوامي نېشنل ګوند د خپل یو ځوان فعال سرتاج خان د وژل کېدو په ضد احتجاج کړی او د ایالتي اسمبلیو مخې ته یې مظاهره کړې ده. هغوی وایي هدف یې وژنې باید بندي او عاملین یې باید عدالت راوستل سي.
دا یو شمیر نور مهم راپورونه موضوعات څېړنې او مرکې لرو. تاسو ته به په خپرونه کې وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وایس اف امریکا جو دا کتر منوریدونکو خبرونه ته بیا هم شراغلسته. خبرونه پیل کوو د افغان سولې څخه چې یو پلو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دی افغانستان د ترګرو د روزنې غټ مرکز دی او که امریکا له هغه ځایه وځي نو پیاوړي استخبارات پر ځای پرېږدي. بل لور په دوها کې د بین الافغاني مذاکراتو امکان دی چې راتلونکې اونۍ پیل سي. دې مذاکراتو کې به د افغان حکومت استازي او ورسره د طالبانو استازي برخه لري. تفصیل حکمل روان له کابله په دې رپورټ کې راکوي.
خلیزاد په یو ټویټ کې له جرمني او قطر نه مننه کړې چې د بین الافغاني مذاکراتو قربتوب کوي. نوموړي ویلي د سولې د چوکاټ لپاره چې څلور اړخونه لري د افغانانو ترمنځ راتلونکي خپلمنځي خبرې د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره مهمې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي له ډیوي سره خبرو کې د راتلونکي بین الافغاني مذاکراتو په اړه وویل. افغانستان څخه یو شمېر کسانو ته په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو د افغان حکومت استازي پکې برخه نه اخلي. صدیقي وایي طالبان به هم د خبرو په دې کنفرانس کې برخه اخلي خو نظر به یې شخصي وي. پخوانی طالب چرواکی سید اکبر اغا وایي د سولې په روانه پروسه کې پرمختګ هغه مهال رامنځته کیدلی شي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش موافقه ترسره شي.
ځواک فکر باندې که چیرې البته اوس هم د امریکایانو خبره خلاصه نه شي د وتلو بیا هم دا مذاکرات په داسې مذاکرات نه وي لکه خلیزات چې ورته خوشبي نه دي او که چیرې هغه معلومه شي بیا کېدلی شي چې دا مذاکرات په پیسلفه نه وي یعنې بیا به اهمیت ولري.
د نړیوالو چارو چیرونکی شفیق همدرد له ډیوې سره خبرو کې وایي په قطر او جرمني کې بین الافغاني مذاکراتو د ترسره کېدو لپاره یو مهم ګام اخیستل شوی او د افغانستان د ولس لپاره چې څلوېښت کاله جګړې پرې تیرې شوي یو ښه زیری دی.
د راتلونکو بین الافغاني خبرو دپاره چې کوم اعلان شوی دی دا ډېر هیله بښونکی خبر دی او امیدواره یو چې په دې کې د افغانستان د حکومت استازي هم ګډون وکړي، نور سیاسونه هم ګډون وکړي او د افغانستان په راتلونکي باندې هر اړخیز بحث وکړي.
دا په داسې حال ده چې طالبان ویلي دوی به وروسته له هغې بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون وکړي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش د نړیوالو شهیدانو په موجودګۍ کې اعلان شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په یو بیان کې ویلي که بین الافغاني مذاکرات کېږي له هغه چا سره چې د افغانستان حکومت په استازیتوب په مذاکراتو کې برخه اخلي طالبان ورسره د خبرو میز ته نه کښېني. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې هېواد کې روان تضمین دی پای لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات اړین دي. د دې شورا ویان غفور جاوید له ډیوی سره په خبرو کې ویل افغان حکومت د روانې جګړې یو مهم لوری دی او تر څو چې د سولې په مذاکراتو کې ښکیل نشي د افغانستان ستونزې نشي هواریدلی.
افغانستان د جګړې هغه اساسي د لورو څخه یو جدید افغانستان حکومت دی. د افغانستان د سولې شورا غوښتنه دا ده چې هر څومره زر د افغانستان د دولت او همدارنګه د طالبانو تحریک سرمنځ مستقیم او رسمي مذاکرات شروع شي، هماغومره دا څومره زر حلېدلی. بیا هم زموږ غوښتنه دا ده چې د دغه دواړو لورو ترمنځ مستقیم مذاکرات شروع شي او دغه مذاکرات کولی شي چې د افغانستان لول بحران ته د پشتکه کړي.
یاد دی وی چې دا مهال دی افغانستان دی سولې په چارو کې دی امریکا دی ځنګړی استازي زلمی خلیزاد او طالبانو دی مشرانو ترمن په قطر کې دی مذاکراتو دی ووم دور خبري دوام لري. دی قطر په مذاکراتو کې په څلورو مهمو موضوعاتو خبري شوې دی، خو په اړه یې لا بشپړه موافقه نه ده شوې. لا افغانستان څخه دی بهرنیو ځواکونو وتل، دی افغانستان خبره دی تر هرګرو په پټنځای نه بدلیدل، اوربن او دی طالبانو افغان حکومت ترمن دی مخامخ خبرو اترو ته اسانتیا برابرول هغه مهم څلور مسایل دي چې د امریکا د استازي زلمی خلیزاد په وینا په ټوله موافقه له طالبانو سره اړینه ده. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
قدرمنو لیدونکو، دا مهال زه د افغانستان ولورې ته چې د افغانستان د سولې په اړوند غږیږو، او د دې تر څنګ د امریکا کوم فیصلې چې اخیستې دي د افغانستان په لړ کې هغې باندې به هم تاسو څېړنه او وړاندې کوو. زموږ سره ملګری شوی دی زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب، هغوی ته هرکلی وایو په خپرونه کې. ستړي مشئ، په خیر راغلی پیر صاحب.
پخیر
پیر صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې افغانستان د ترهګرو د روزنې غټ مرکز دی، او که امریکا له هغه ځایه وځي نو پیاوړي استخبارات به پر ځای پرېږدي. هغه د خپلو ځواکونو د ویستلو خبرې هم کړې دي. که په دې اړوند لږ غوندې معلومات د اورېدونکو سره او لیدونکو سره شریک کړي چې دا به څه اغېز ولري او دغه فیصله به تر کومه ځایه عملي کېدای شي؟
جی، صدر ٹرمپ فاکس نیوز دا دلتا یو ٹیلیویژن چینل دا غوی سره انٹرویو ورکړی دا، په هغه شته دا خبره کړی دا چې امریکینا ځواکونه چې کوم وتلو خبره ده، د وی چې اول خدا دا چې موږ ځواکونه الریډی کم کړی دي، لکه شپاړه زره وغه نه موږ نظر ترا وستل، او خو چې فرض کوم موږ وزو ه نو موږ به یو ډیر قوي او یو ډیر سترانګ انټیلیجنس پرزنس ورته وای، موجودګي به دوی د استخباراتي ادارو الته کوي. ولې که فرض کده وای چې زز واکونه وباسل غواړه، خو جنرالان دا راته وای که تاسو واکونه وباسل نو دا تر هغه به امریکای ته درسي، او امریکای شه به تور سره جنگیږي، او هغه نشه ده چې تور سره په افغانستان شه و جنگیږي او نوځي. نو دا داشکاره کوي چې افغانستان نه وتل ه امریکا غواړي، خو ور سره داسې وتل نه غواړي چې دا وایي چې افغانستان خاوره بیا استعمال شي لکه په 11 ستمبر 2001 شي استعمال شوی و. نو دا یو غدا بل ور سره صدر ترامپ دا خبره کړي و چې افغانستان شي چې کوم ځواکونه موجودګي دا هغه کنډیشن بیس چې ورته وایي چې په حالاتو باندې دي، که حالات شوي نو دوی به کموي، که زیات حالات خرابي نو دوی به زیاتوي. او بل اصلی خبره چې کوم صدر ترامپ اغنه لدسی هغه دا ده چې هغه اوسنګړي چې په افغانستان شه نوتل چې کوم دی هغه امریکای په مفاد شنه ده، او کوزی ه نو دا سه بنو وزي چې دوی افغانستان پرېږ دی، بلکې دوی به ټول فوکس چې کوم د ټوله توجه د هغه تر هرګر چې کوم ډلې دی او کاونټر ټیرریزم چې ورته وایي هغه مثال دا ده چې دوی به بجای دی چې یو شار هغه کوي او بچ کوي د طالبانو نه، دوی به په طالبانو هغه چې کوم مرکز وي یا دا نور تر هرګرو چې کوم القاعده وي یا نور داسې تر هرګر یا غوی مرکز باندې به حمله کوي، او افغانستان ځواکونه به دښته تیاری چې هغه د شارونو او د کلو دفاع په خپل وکړای شي. نو دا اوس دلته الیکشن ټایم دا، هلته دوه شیان خبرې شروع دي، او اوس د امریکای د ځواکونو د کمولو یا د وباسلو چې کوم دا موضوع ده، دا بیا په خبرونو شیدا. نو صدر ترامپ هدا کوشش ته چې دلته خلکو ته د خپل وټرانو ته دا غکې چې د افغانستان وتل غواړي، هغه خبره کول غواړي چې کوم دا اول ورځ نه کول چې افغانستان جنگ مش ختمو، خو په هغه سره سره دا خلکو ته وایي چې موږ چې کوم ځرنی لاندې چې کوم امریکای فوج د هغه کوم مشوره ورکوي هغه ته هم دا وژنیول غواړي ولې چې دا نو غواړي چې سبا امریکا ځنوزي او افغانستان بیا د ترګرو یو اړه جوړ شي.
پیر صاحب تاسو دلته د دوحا او د افغانستان د سولې د خبرو ذکر هم وکړه، د غنی ته هم معلومه شوې ده چې په دوحا کې به د بین الافغاني خبرې اترې پیلېږي او جرمني او قطر به د دغه خبرو قربانوي. په دې اړوند کله کوم معلومات ورکړي؟ دا به څوک وي په دې کې به ګډون ولري او د دې ترڅنګ کله به وي کومې مهمه خبرې به پرې کیږي په دغه غونډه کې؟
د تاسو څنګه وې چې قطر او د جرمني حکومتونو د دعوتنامې لژلې دي، دغه مخ شه په قطر شو پروګرام و خو هغه بیا وزندل دی. اوس دغه چې کومه مهمه خبره ده هغه دا ده چې کوم د جرمني چې کوم استاد ده د افغانستان او د پاکستان پر هغه دا خبره کړې ده چې موږ د دعوتنامې لژلې دي دا په انډیویډوال کیپاسټی شه لکه شخصي دعوتنامې دي، دا حکومتي نه دي یا د نور داسې د پارټي والا دعوتنامې نه دي. چار سړی راځي، کاغه طالب وي، کاغه د حکومت طرف نه وي، کاغه د سیاسي جماعت طرف نه وي، هغه به ذاتی حیثیت سره راځي. او که فرض کړه ذاتی حیثیت سره راځي او طالبان چې کوم بیانونه ورکړي دي هغه شدیده وایي چې موږ افغان حکومت سره په ذاتی حیثیت سره کښینو خو د حکومت په توګه نه ورسره کښینو، مطلب دا ده چې هغه بین الافغانی چې کوم خبرې دي د سولې چې کوم عمل ده هغه به بیا هم لا شروع به نه سي. نو ما خپل نظر شه دا چې کوم غونډه به وي دا به د ماسکو د غونډه نه بدله نه وي، ولې چې کله پورې افغانان افغان حکومت او طالبان په خپلو شه نه وي ناست، ولې ما نه دا خیال چې دا سولې عمل به سره شروع کیږي. او اوس پر کوم خبرې دي د طالبانو او د امریکای ترمنځ دي کوم شرطونه چې دي طالبي ورته وای یا امریکا ورته وای هغه ها دوی خپل سره تړلې دي. د افغان حکومت او د افغانستان شننه چې کوم خلق دي هغه نمائندګي سچ نسته پکشه. نو مقصد مې دا ده چې دا سولې خبر عمل لا نه ده داسې شروع شوی چې څنګه خلک واړي یا څنګه خلک غني چې شروع ده، او دا د سولې عمل شروع کولو لپاره دا خبرې شروع دي.
ډیره مننه کوم پیر صاحب ساسخه.
ډیره مننه.
نو اوس امریکا دی واده کړم نو ورته خبرونه لا دوام لري. او سم یو بل مطلب لور ته تاسو پام را ګرځو چې ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د جولای په 6 نیټه امریکا ته سفر کوي، او هم دغه سفر په محل به د امریکا له صدر ډونلډ ټرمپ سره هم امکان دی چې ملاقات وشي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار بهروز خان، زموږ بل همکار احمد فواد لامی ته ویلې. اوریدو ته ور بیا تاسو پام را ګرځو.
ډیره مننه. یو خدای چې د عمران خان د انتخاب نه پوره یو کال شو چې د ته به د امریکې د راتګ موقعه په لاس ورشي. په دې دوران کې د امریکا او د پاکستان تعلقات تر ډیره حده خراب شوي دي. د پاکستان چې څومره مرستې وي تر ډیره حده هغه تړلې دي امریکې، او هغې وجه هم دا وه چې پاکستان د ترهګرۍ په جنګ کې د امریکا د ملګري او د ملاتړ نه بلکې د ترهګرو سره ولاړ یو داسې ریاست ته چې هغه ترهګري روزي او د هغې ملګرتیا کوي. نو دغه چې کوم تور دی بیا د دې د لرې کولو دپاره پاکستان نه وغوښتل شل ګامونه پورته کړي. اوس عمران خان چې راځي نو په دې نوره حواله باندې خو وکتل شي نو د افغانستان حکومت هم لا تر اوسه پورې نه دی مطمئن چې ګندې د پاکستان ریاست یا ریاستي د ادارو یعنی پوز دغه لاسوهنه ګنې افغانستان کې ودرولې ده، ځکه دغه د طالبانو یا د نورو ډلو په لاس کېږي چې ورته پراکسیز وایي. هندوستان نه دی مطمئن د پاکستان د دغه ګامونو نه. دا دوه د ګاونډي هیوادونه د پاکستان چې کوم دي د دې په اړه
بالکل وخت چې دغه دوه هیوادونه لا تینه مطمئن نه دي، نو وخت چې وزیر اعظم عمران خان واشنگتن ته راځي په داسې حالات کې دا د ویلو لپاره دلته د امریکا حکومت ته د امریکا چارواکو ته څه په لاس کې لري، څه بورتوي، څه به وروښي چې ما په دا تېر یو کال کې هغه نیوکه چې تاسو درلودلې دغه په برخه کې ما څه وکړل؟
غټه خبره کې عمران خان سره کېدی شي او دلته کې امریکا د حکومت سره او که امکان دا ولري چې ډونالد ترامپ صدر ډونالد ترامپ سره د ملاقات وشي تر اوسه پورې دغه څه وضاحت نه دی شوی. البته شاه محمود قریشي ویلي و چې امکان دی د صدر ډونالد ترامپ سره هم دی وویني، خو د ټولو نه غټه خبره به د پاکستان سره او د عمران خان په لاس کې دا وي. امریکا ته به ووایي چې ما د طالبان راوستل او دغه په خبرو په میز مې درته کینول، خو د خبرو په میز کینول بیله خبره ده. په هغه باندې هغه شرایط هغه خبرې ورمنل چې دا غوی د خپل حیثیت تم غټي خبرې کوي، هغه ته کینول، هغه ته راټیټول، د هغه چې کومه غده داوی دي، نو دغه هم ډیر مهم دی. او دا ټول نړۍ دا غني چې دا د پاکستان په لاس کې دی، ځکه چې دغه طالبان په پاکستان کې اوسیږي، د دې پاکستان د دې خاورې ناغزي په افغانستان کې عملیات
دي. د عمران خان سفر په داسې وخت کې واشنگټن ته به وشي چې هلته په دوحه کې به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. نن معلومه شو چې د جولای په 8 او 10 به طالبان ل افغانان او افغان سیاستوالو او د خید افغان حکومت له چارواکو سره کینی دغه اطمینان څرګند شوی دی. نو فکر نه کوي چې دغه په دغه محل به عمران خان دغه هم دغه افغانی ناس هم خپل یو لاس راوړین غوندي وخی، او دا څنګه په یو وخت کې را پیښ شوی دی؟
هم دغه یو بنیاد به د عمران خان سره چې کده ویلو سی او دلته د خودلو سی یا دوی ته په میز باندې کې خودلو سی، دغه را طالبانو د خبرو اترو ته کېنول چې دی. د طالبانو د ټولو نو اوس مهمه خبردار چې طالبان وایي موږ د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د حکومت په حیث نه، بلکې په یو انډیویژل یا په ځانګړي ذاتي حیثیت کې کینو. نو په ذاتي حیثیت کې چې هغه سره ته کېنی، خود ته مو سره په ذاتي حیثیت کې کېنی، او خبره هم دغه د انټر افغان ډایلاګ د خپلمنځي خبره ترې دي. خبره داره چې په پاکستان باندې اوس امریکا اعتبار کوي که نه کوي، ځکه د امریکا چارواکو وخت په وخت دا ویلي دي چې پاکستان ټروریزم یا ترهګري د فورن پالیسی د ټول په حیث باندې دا دی د فورن پالیسی په شکل کې خرڅه کړی ده. نو که پاکستان دغه اعتماد واپس ګټلی وی گٹی، نو بیا به د امریکایانو د دغه چ فکر دی د پاړه به بدلی.
ډیره مننه.
درنو عزتمن اوریدونکو، اولیدونکو خبرونه دوام لري. زو یو بل مهم سیمه ایز موضوع ولورې ته چې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله د 14 ورځو لپاره په جډیشل ریمانډ باندې جیل ته استول شوې دی، او په دې اړوند کابینت غړو سویل دي. دغه ټول تفصيلات تاسو ته الیاس خان په خپل تفصیل کې وړاندې کوي.
جی سمینا، بالکل دا غونډه لږه شیبه وړاندې د کابینې ختمه شوې ده، او اوس د وزیر اعظم خصوصي معاونه د اطلاعات او فردوس اشتوان په دې اړه میډیا ته بریفینګ هم ورکوي. خو نن چې کوم په دغه غونډه کې خبرې ترې شوې دي، نو په هغې کې وزیر اعظم دغه وینا کړې ده چې کوم گرفتاره د پارلیمان غړي دي، د هغوی پروډکشن آرډر دې نه جاري کولی شي، او په دې اړه باندې دې یو قانون سازي وکړلی شي، او هغه غړي چې کوم په منی لانډرینګ یا جیلی بینکي کاتو سمیت نور مقدمو کې گرفتار دي، د هغوی پروډکشن آرډر دې جاری نه کړل شي، او په دې اړه باندې دغه قانوني مسوده چې کوم د قانون وزارت تیار کړی راتلونکي د کابینې غونډه کې دغه وړاندې کړل شي چې په دې باندې وړاندې نور پیشرفت وشي. زه په دا هم اوریدونکو ته وایم چې بیګا یو خصوصي مرکه کې یو ټلویزیون سره وزیر اعظم دغه وینا هم کړی و چې کوم په منی لانډرینګ کې چې کوم سیاستدانان ملوث دي، او هغوی ته په جیل کې 1,00,000 ورکړل شوی دی. دوی سره د دغه سیاسي قیدیانو چې کومه درجه ده، دا دوی ته نه ورکول کېږي، او د عام چې کوم بندیان دي، دوی دې په هغه بیروکو کې وساتل شي، او په دې اړه باندې هم د قانون وزارت ته د آرډرز ورکړي دي چې په دې اړه باندې هم قانون سازي وکړل شي.
الیاس خان صاحب، لا خو خیر، غونډه تاسو چې څنګه وی چې لک ساتو شو ختمه شوې ده، او بریفینګ هم لا روان دی، میډیا ته خبر ورکړی کیږي په دې غونډه کې په کومو موضوعاتو باندې خبرې شوې، خو سسم دستي سدسي اپوزیشن لخوا پیس ویلې شو او کنه، ولې چې په دې کې خو زیاتره د سخکاری چې لکه د اپوزیشن چې کم کسان دي چې په چا باندې مقدمه روان دي، هغه په هدف کړی شوې دي؟
جی بالکل، دا دین وړاندې هم چې کله د بجټ اجلاس وو، نو په هغه کې هم چې کوم د اپوزیشن غړي دي، هغه یې په واره په دې باندې خبرې اترې کړې دي چې څنګه ګرشمیر کې د اپوزیشن غړي لګیا دي گرفتار کیږي. نو د پیپلز پارټۍ ډیپټي پارلیمانی لیډر نوید قمر فلور اف دی هاوس دا وینا کړې وه چې دا څه لګي چې راتلونکي د قانوني اسمبلی غونډه په اډیاله جیل کې کیږي او حکومت دې ته پام ولري چې دا رنګ په جمهوریت نظام کې داس نه کیږي او نن په دې باندې پرون چې څنګه د نن لیگ یو ډیر مهم غړی په خوانه د لا منیسټر د پنجاب رانا ثناولا ولې شوی دی او هغه باندې دا تور لګول شوی دی چې د سره په ګاډي کې 15 کیلو پودر یا هیروین د ګاډي نه برامد شوی دی نو په هغه باندې هم د نن لیگ او پاکستان پیپلز پارټي یو څه خبرګون مخ ته راغړی دی لاغله دی چې حکومت خپل ناکامي پټولو د لپاره دغه رنگ هټکنډي خپلوي او بلاول بټو او شهباز شریف او نور غړو په دې هړه ویلي دي چې حکومت د اپوزیشن یا مهم غړی چې یو خط رول لري په غولو د هغه اواز غلي کولو لپاره دا رقم کارونه کوي خو مونږ د دې سيزونه نه یریدونکي نه یو او د شهباز شریف دغه هم ویناوه دغه بلکې او تور ولا ګولو چې وزیر اعظم عمران خان په حکم باندې ادارې چې کمیټي هغه د سیاسي مخالفینو پر ضد استعمالیږي چې دا غیر په خوا هم د پاکستان په تاریخ کې دا رقم مثالونه نشته کوم چې اوسنۍ وزیر اعظم شروع کړی دي او مخالف ګوندونه په هدف باندې راولي صرف خپل چې کوم معاشي د ملک حال له پیول سمایشتو کې چې کوم اګرانی راغلی دا یا کوم د عام ولسو بد حال دی دغه پټولو د پاره دا رقم چې کوم کارونه دي د حکومت شروع کړی دي او د دې په ډېر خطرناک نتیجې مخې ته راوځي. جی سمینه
ډیر مننه الیاس خان صاحب د تفصیل راکولو.
د وایس اف امریکا جبه د کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او وسمه بل ریپورت هلور ته تاسو پام را ګرځو چې د پاکستان د ستر محکمې د یو قاضی فایز سا په زد په ستر عدالتي کمیشن کې اورونه شروع شوه ده د هغه ورسته چې نوموړي یو امر کړو چې د هغه پوجي افسرانو دی پلاتنی وسی چې په اسلام آباد کې او په پندای کې فیض آباد کې د تحریک لبیک احتجاجي ناسته ختمه کړي او په هغه کې د چالاسو او سرنګو له هغه ورسته ځینې کارپوهان او وکیلان وایي چې دا هم دغه په نتیجه کې د په خلاف او زتا کې کاتو عمل شروع شوی دی. تفصیلی راکوي پیرولاشا په دې رپورت کې.
د سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ او د سندھ ہائی کورٹ کے کہ آغا پزت پٹو اساسو لرلو پتور سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی دوام لری. پاکستان کی د اعلی عدلی قاضیانو پزت د بڑو رشوتونو د اختیارات ناجائز کارولو یا مالی درغلو سره تړلې قاضی او ریدونو لپاره دغه تر ټولو لوی عدالتی فورم دی. د دې فورم مشروالی دا وخت د سپریم کورٹ مشر قاضی جسٹس آصف سعید کوسا کوي او دغه کونسل کې د سپریم کورٹ دوه نور قاضیان او د سندھ ہائی کورٹ او د پیښور ہائی کورٹ مشر قاضیان شامل دي. له دې وړاندې په 14 جون باندې سپریم جوډیشل کونسل د تړلو دروازو په شا غونډه کې دغه قاضی اوریدلو یا نه اوریدلو په اړه بحث شوی و او د سرچینو تر مخه په دغه روز کونسل دواړه قاضیانو ته دوی باندې لګیدلې تورونو نه دوی خبر کړی دي. جسټس قاضی فایز عیسیٰ باندې تور دی چې دی په لندن کې د خپل ښځې او بچو په نوم اساسي لري خو په پاکستان کې دغه اساسي پټې کړې وې. بلخوا د پاکستان په کچه د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل او سپریم کورټ بار نن هم دغه قاضي اورېدنې په ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي او اسلام آباد کې میډیا سره خبرو کې د سپریم کورٹ بار صدر امان الله کندرانی حکومت باندې د دوی د احتجاج مخه نیولو لپاره پیسو کارولو تورونه لګولې دي.
شاید وکیلوں کے ضمیر کو چند پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے. آج ان سب لوگوں کی موجودگی آپ کے سامنے اس بات کو ثابت کرتا ہے کوئی زمین سے لے کر آسمان تک بھی پیسے کا ڈھیر لگا دے وکیل بکنے والے نہیں ہیں.
دے تور لگوی چی حکومت دا وکیلان یوشمیر تنظیمون یا بار کونسل تا پا کروڑون روپے ورکڑی دی. خدا امان اللہ کنرانی پا وینان ننی احتجاج سر وکیلان یو زل بیا دا ثابت اکلا چی دوی یو موٹی دی او دا چی دا حکومت لخوا جاری کلی شوی پیسی با پا دوی کی اس تقسیم را نوستلی شی. کس هم امان اللہ کنرانی پا گرد ایواد کی دا وکیلانو دا احتجاج دعوی کلی دا خود دوی خلاف لائرز ایکشن کمیٹی دا داور دوی او دا تنظیم یوغل جمیل ازغربتی صدا سوائی.
پاکستان بار کونسل کے امجد شاہ جو نام نہاد ہمارے وکلا کے لیڈر بنے ہوئے ہیں انہوں نے آج کے لیے جو سٹرائک کی کال دی تھی الحمدللہ پورے پاکستان سے اس کی کال کو مسترد کر دیا گیا ہے.
د دعوه کوي چې د ګرد هیواد وکیلانو د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر امجد شاه په غږ نن هړتال کولو نه انکار کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې د وکیلانو لوی تنظیمونو لکه لاهور بار کونسل، پینډه او اسلام آباد بار کونسل او دغه سیر د سند یو شمېر مهم ښارونو کې وکیلانو احتجاج نه دی کړی. په وروستو کې د پاکستان صدر عارف علوي سپریم جوډیشل کونسل ته د جسټس قاضي فایز عیسا په ضد اساسي لرلو قضیې اورېدنې لپاره لیږلې وه. او دا داغی روستو چې کله جسټس قاضي فایز عیسا د پاکستان طاقتور ریاستی ادارو د واک سره تړلې مهمه فیصله جاری کړې وه. د مذهبي تندرو وډلې تحریک لبیک احتجاجي په لټ سره تړلې قضیې پریکړه کې قاضي فایز عیسا استخباراتي ادارو چارواکو په سویلین چارو کې لاسوخنې په سر سخت ټکونه کړي وو او د فوزي چارواکو دغه ګام غیر آئینی ګرځولی وو. آی ایس آی او د پاکستان د دفاع وزارت د جسټس قاضي فایز عیسا دغه پریکړه ته بیا کتنې خواستونه هم سپریم کورټ ته ورکړي دي. تیرونه اسلام آباد کې ترسره شوی حکومت مخالف ګوندونو کانفرنس هم د اعلی عدلي قاضیانو په ضد قضیې د دوی په ضد انتقامي کاروایې ګرځولې وې او دوی د حکومت نه دغه ریفرنس یا قضیې بیرته اخیستو غوښتنې کړې وې.
زانتا یو لار خوخوم ما ته پته وا چې کزه زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او زو د محل بلې موضوع ولورې ته چې په پاکستان کې نن وکیلان د سپریم کورټ د قاضي جسټس فایز عیسا پر ضد د تورونو د پلټنو پر ضد مظاهره کړې دي. د وکیلانو ډلې وایي چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت د نوموړي قاضي پر ضد مقدمه د بدنیتۍ په بنیاد جوړه کړې ده. تفصیلات یې تاسو ته حمید سمسور وړاندې کوي.
د ستری محکمې د قاضي فایز عیسا په ضد په جوډیشل کونسل کې د جوړې سوې قضیې د اورېدنې پر مهال باندې نن د پاکستان د ټولو وکیلانو د اتحادیې په غوښتنه باندې په بلوچستان کې هم په عدالتونو کې بشپړه کار بندیز وسو. د ستری محکمې وکیل امین الله کاکړ وایسف امریکا ته وویل چې د نن کار بندیز په ټولو صوبه کې کامیاب وو.
پاکستان بار کونسل په ټولو ملک پر سر چې په دغه نن د ریفرنس په خلاف په ټولو ملک کې احتجاج کیږي، نو دغه احتجاج دی هغه موږ په بلوچستان کې داسې موثر احتجاج وکړ چې د گوادر سره د ژو پورې یو وکیل په یو عدالت کې پیش شوی نه دی. دی خبره د ریفرنس نه ده، خبره د دې ده چې د 2015 سنې ولې د 2019 پورې مختلف ریفرنسونه د مختلف ججانو خلاف راغلي دي، مګر پر دا ټول ریفرنسو باندې حکومت وخت خاموش دی، جوډیشل کونسل خاموش دی، مګر خالي قاضي فایز عیسا دی دغه ریفرنس دی هغه په مخه راخست دی.
د وکیلانو اتحادیوي چې حکومت د عدالتونو خپلواکي لمنځه وړل غواړي. د دوی په خبره چې کم څوک د حق د پاره ژغ پورته کوي داغه आवाज غلي کوي. دوی د پاکستان د ولسمشر عارف علوي لوري د قاضي فایز عیسا په ضد باندې وسبت سوي درخواسته د شک په سترګه ګوري.
او خالي مقصد یې قاضي فایز نه دی، بلکې کوشش دا روان دی چې دلته څوک د عیسا په आवाज پورته کوي، څوک دا کاواز پورته کوي، څوک د قانون د کومرانی خبره کوي، هغه که جج وي، هغه که وکیل وي، هغه که یو ډیموکراټیک پروسس والا وي، دغه سره به دغه عمل کیږي سره. نو په دې اوله اول واري چې د هغې نه پر قاضي فایز باندې وکړي، اوس که چیر دی په دې کامیاب شو، بیا خو د بلوچستان په هایکورټ خلاف دی ریپرسونه راپورته کوي، د پښتونخوا د لاهور د سند په والله که څوک د حساب په منځ کې ریکاوټ جوړیږي سره، نو زما دا خیال دی چې وکیلان به د راول دستې کردار ادا کوي او دغه مخنیوی به کوي.
د وکیلانو اتحادیه د قاضي فایز عیسا په ضد باندې د جوړې سوې مقدمه د ختم کېدو غوښتنه وکړه او وی ویل کچيري حکومت د دوی دغه غوښتنه ونه مني، نو دوی به په ټوله حیوانات کې په احتجاجونو باندې لاس پوري کړي. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، دی ریډیو ټلویژن، کوټا.
وصف امریکا جو دا کتر مون اوردونکو هم ورته احتجاج په خیبر پښتونخوا کې هم سعودي چیر چې د پېښور د علي محکمې وکیلانو نن له عدالتونو څخه بایکاټ کړو د پاکستان بار کونسل په وینا. زموږ خبريال عبدالرزاق هم د څو وکیلانو څخه د دې کار بندیز او د قاضي فایز صاحب زده د تحقیقاتو د شروع کولو په اړه د غوښ خبرګون راخصدي راځي چې په شریکه واورو.
فرهاد افریدی میں نوم دے او پیخور ہائی کورٹ کے پریکٹس کوما سپریم کورٹ چھ کم یو معزز جج دے قاضی فائز عیسا سے پاغا باندے ریفرنس جمع شوے دے تور پہ لگے دلے دے چھ تاج کم دے نو دا ناجائز و تریکو باندے یا دا خپل امدن نزیات اساسی لرے او غطا پا خپل و گوشوارو کے ندی خولی نو پدغه بنیاد باندې چونکه کم ریفرنس چې جمع شوی دی هغه طریقه کار هم غلط او پاغي باندې د وکیلانو تحفظات راغلل پاغي باندې سترایک سمو شو پاغي باندې احتجاجونه هم شو او دا لړۍ لا روانه ده. نو پدغه خاطر باندې نن د خیبر پختونخوا په ټولو عدالتونو کې په وړو عدالتونو کې په های کورټ کې هم یو وکیل نه دی پیش شوی او عدالتي کاروایی ټوله ورځ معطله پاتې شو.
زمانم شاب خټک ته زدا پیخور های کورٹ دبار اسوسییشن غړیم په بلوچستان کې چې کله په کوټه کې دماکه شوی و او پاغې کې سلخوا او شاه وکیلان صاحبان شهیدان شوی و نو دا اغه سو موټو نوټس اغسته او قاضی صاحب او پاغې کې چې کوم فیصله غي ور کړی و پاغې کې اغه په اسټابلیشمنت باندې ذمہواری راوستي و او دغه رنګ د اسلام آباد چې کوم درنه و د تحریک لبیک د طرف نه پاغی باندې د قاضی فایز عیسی صاحب ججمنٹ راغلی دی او پاغی کې هغه دا ویلی دی چې زمونږ ادارې چې دي او زمونږ خفیه ادارې خصوصا هغه په دغه پولیټیکل معاملو کې ملوث دي هغه دا درنې کې نه بیا دا درنې پاسي او هغه په دغه وجه باندې په بازو د اسټابلیشمنت په بازو ذمہوارو کسانو باندې هغه یعنی ذمہواری راوستي وه او دا مطالبه کړې وه چې د هغې خلاف دې کاروایی وشي. نو اوس د هغې په بدل کې قاضی فایز عیسی صاحب خلاف ریفرنس دائر کول او دا کوشش کول چې دا دی د خپل عہدې نه لري کړلای شي. نو هر څوک په دې پوهیږي چې دا یو سازش ده دا د دروغ یو ریفرنس ده او د دغه خلاف موږ وکیلان خپل احتجاج ریکارډ کول لګیا یو.
زمانم کریم مسعود د پېښلې اسره ز ایڈوکیټ یو د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرم. نن سبا چې کوم حکومت ته بلکې زبدا وې چې یو کټپتلی حکومت ته د پی ٹی آئی والا او هغه چې کومه ده د فورسز په لاس کې ده او د پټو ځواکونو په اشارو باندې کارونه کوي دوی جوډیشری او د پاکستان چې کومه میډیا ده دغه یې ټارګټ کړی ده او دوی کوشش کوي چې دا د پاکستان کم ډیموکراټیک نظام دی دا صدرتی نظام طرف ته لاړ شي او بیا دوی خپله منمانی شروع کړي. فایز عیسا هیڅ جرم نشته دی هغه صرف دا دی چې هغه به ټیک فیصله کولې د قانون او د آئین مطابق فیصله به کولې هغه به که د هر چا خلاف یا د هر چا په حق کې به وي خو ده به د حق فیصله کولې. نو زما خیال دی په دې وجه باندې د ده خلاف بیا مختلف ریفرنس چې کوم دی هلته سپریم جوډیشل کونسل کې داخل شول او تاسو که سوچ وکړئ نن سبا خو حالات هم داسې دي چې دوی کوشش کوي چې جوډیشری په سپریم جوډیشل کونسل راټینګ کی.
زت منابیدون که دا محل ول راپور ولوری تزو چه دا عوامی نشنل گوند دا خپل یو زوان فعال سرتاج خان دا وجل که دو پر زد احتجاج کرده او دا صوبایی اسمبلی مخیط مظاهره کرده حقی وی چه هدفی وجنی باید بندی شی او عاملینی باید عدالت تا را وستل شی. نور تفصیلی تاستمو دست شاورانده کهی
دا درې ورځې وړاندې د عوامي نیشنل ګوند د پېښور ضلع صدر سرتاج خان د ښار د ګڼې ګڼې ځای ګلبهار تاڼې سره خوا کې په هدف شوی او وژل شوی او هم د دغې پېښې غندنه کې یاد ګوند نن د صوبایي اسمبلۍ مخې ته یوه احتجاجي غونډه را جوړه کړې وه چې ورته د اے این پي مشرانو ویناوې وکړې. په دغه مهال د ګوند عمومي سکتر میا افتخار حسین ډیوه ته وایي په یوه او بله طریقه د دوی د ګوند فعالین په نښه کېږي او په خصوصي توګه هغه وخت خو په دوی فشار لا نور هم زیات شي کله چې ټاکنې نږدې وي
او چې کله الیکشن راشي نو دا لامه شروع شي. د دې نه مخکې الیکشن دغه رنګ زموږ باندې دماکې کېدی. بیا چې کوم دی دا تیر الیکشن هغه کې هارون بلور صاحب شهید شو نور ملګري. بیا چې کوم دی اوس الیکشن دی هغه کې زموږ چې کوم دی د باجوړ ملګري شهیدان هم شو زخمیان هم شو. نن چې کوم دی سرتاج چې کوم دی نو شهید شو. داسې چې کوم دی په سواد کې په عبدالله او د هغه په ورور او د هغه په زوی باندې ټیک شو. دا مونږ ته دی یو دغه راکوي مطلب ترټ غونتې چې تاسو کور کې نه او هغه خلک چې هغه د اسټابلیشمنت د مضبوطولو لپاره راوتی دي هغه چې کوم دی نو مطلب هغه خلک مطلب چې لکه سب
وای د دې هر څه باوجود بدای د پښتنو د حقونو لپاره خپل سولیز مبارزه جاری ساتي خود خپل قرباني شو ملګرو ته پوس په هر ځای کوي. مې افتخار حسین په دې هم د افغان سرګندونه وکړه چې صوبایي حکومت په ظاهر د سرتاج خان د وجنې غندنه کړې ده خو په لټنې په وړاندې نه دي تلي او نه هم قاتلان گرفتار شوي دي. دغه صوبایي اسمبلۍ کې د ګوند پارلیماني لیډر سردار حسین بابک پوښتنه کوي چې حکومت ادعا کوي چې دای ترهګري ختمه کړې ده نو بیا هم د ورځې رڼا ډک بازار کې د دای د ګوند مهم تن څنګه په نښه شو.
چې څوک غواړي کوم ځای کې غواړي سټی مې غواړي هغه ټارګټ کولی شي. نو په دې نه پوهېږو چې په څلوېښتو پنځو څلوېښتو کالو کې دفاع ته دومره بجټ ځي. ایټم بم موږ سره دی دنیا ته موږ دړکې ورکو او موږ دلته خلکو خپلو باشندګانو ته تحفظ نشو ورکولی. د هغوی مال ته تحفظ نشو ورکولی. د هغوی سر ته ژوند ته تحفظ نشو ورکولی او دا خاري نه پرسان دوس.
او وای نن خود دای صرف د پیښور ضلع کارکنانو دا احتجاجي مظاهره را جوړه کړې وه خو کنيز دی ورځو کې مونږ د سرتاج خان قضیه کې د حکومت لخوا کم پرمختګ اونلی دو. نو په 12 جولای به هم دی ځای کې یو بل احتجاجي غونډه را جوړه کړو. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور. زما دا پوخ یقینو
چې په ازادۍ کې د عمر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډیوا ده که درمن اوریدونکو په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه زموږ خپرونې لیدلی سي facebook.com/voadiva. نورې هم ډېر خوندور راپورونه راسره دي چې په دې خپرونه کې به درسره شریکوو. خو یو ارزو د شمالي وزیرستان ولوري ته چیرې چې د ایالتي اسمبلۍ لپاره نیول سوي دوه کاندیدان را خوشي کړل سوي دي. تفصیل یې عدنان بټنۍ راکوي.
د سویلی وزیرستان د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ لپاره ټاکل شو انتخاباتو دوه بندیوان کاندیدان خوشی کړی سوی دي. خو دوی وایي د دوی نیول شوي مرسته اعلان تر دې مهاله په زندان کې بندیوان دي او د هغوی د خوشی کېدو غوښته هم کوي. په یادو کاندیدانو کې عارف وزیر په 28 مئی په بنو کې او اقبال په 23 جون په ټنګ کې نیول شوی وو. دا دواړه کاندیدان په آزاد حیثیت د جنوبي وزیرستان حلقه یو سل دیر لسم او سوهر لسم نه په انتخاباتو کې برخه اخلي. عارف وزیر د کمی اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر د تر زوی دی او هغه هم په خپل د پی ټی ایم پلوی دی. اقبال هم د پی ټی ایم پلوی دی او هغه د پی ټی ایم د ټنګ د جلسې په مقدمه کې تورن وو او بیا په 3 ایم پی او کې نیول شوی وو. د یادو کاندیدانو خپلوان د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته خواست کړی وو چې د انتخابي کاندیدان دي او دوی به د کوم جرم باندې وان کړی شوی او کمیشن دی دوی آزاد کړي. د الیکشن کمیشن مشر سردار رضا خان په مشرۍ درې کسیزه کمیټې بیا د تیر جمعې په ورځ د دوی د خوشی کولو امر کړی وو. عارف وزیر د ډیره اسماعیل خان زندان څخه او اقبال هریپور زندان نه 13 ورځ خوشی کړی شوی دی. عارف وزیر ډیوا سره په خبرو کې وویل هغه د خړ کمر د پیښې وروسته نیول شوی وو او بیا انتظامیه د ریاستي ادارو پر ضد د خبرو او خلکو راپارولو په تور نیولی وو او وایي کوم جرم یې نه و کړی. هغه زیاته کړه دی خو په خپله خوشی کړی شوی خو د انتخابي کمپین درې غړي یې په 3 ایم پی او کې اوس هم بندې فاندي.
مش چکیم الیکشن و دای تا خوب لو دلای دای او د مش ملګری چې څورا د کمپین ملګری وی دا د مش نیولې دي او یو د مش سره زبیر او وزیر او بل شوسین وزیر دا د مو د کمپین ملګری وی در سره نیولې دي. نور د مو چې څورا د کمپین ملګری دی په جنوبی وزیرستان وانه کې په دا په ټول باندې اف آی آر دی کاټ کړی دی او دی په دباو کې سوتی چې دا کمپین وکړو او د مو په کمپین انشاء الله دی څه غا کړای نشي دباو ورواستای نشي انشاء الله میجو جاری سوتی.
اقبال تور لګوي انتظامیه ځکه نیولې وو چې دوی د خپل خوښې کاندیدان راوستل غواړي. هغه ول دوی سره چې کوم نور کسان نیول شوی وو په هغه کې ادریس او بلال چې د پی ټی ایم فعال غړي هم دي تر اوسه باندې واندې او دوی د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې چې دا کسان خوش کړي ځکه چې دا هم سیاسي باندې واندې.
بس دغه د الیکشن وجوا چې څوک مو د الیکشن لری کول غوښتل ځکه په مو باندې 3 ایم پی او فیس جوړ کړای وو په زویا چې دا بالکل اصل ناجایز غوندې وو او اکثر داسې په الیکشن نشي څوک داسې دا چارې کوو خامخا.
په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي سي قبایلي ضلعو کې په شلمه جولای د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات ټاکل شوې دي. خو په شمالي وزیرستان کې د شپږويستې مئی د خړ کمر د پیښې ایوه اونۍ وروسته 144 ماده په ځای کړې شوې چې تر اوسه یې په ځای ده او کاندیدان وایي د 144 مادې له عمله په آزاد انتخابي کمپاین نشي کولای. د شمالي وزیرستان په سیر په جنوبي وزیرستان کې هم د ایوه میاشتې لپاره یاده ماده په ځای کړې شوې وه د کومې نیټه چې په 28 جون سرته رسیدلې ده. په یاده موده په درې کاندیدانو د عوامي نیشنل ګوند په تاج وزیر د پیپلز ګوند په عمران مخلص او آزاد کاندید وحید مسعود باندې مقدمه هم جوړ کړی شوی چې دوی د 144 مادي سرغړونه کړې و. عدنان بیٹنی ډیوا جنوبی وزیرستان.
ستمن اوریدونکو په پاکستان کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتې پیخي زیاتې شوې دي او د تیر کال په پرتله 3% دغه پیخي زیاتې شوې دي. تیر ورځ هم یو 14 کلن زده کوونکی ماشوم هغه سره جنسي زیاتې شوې دي او د هغه مړې یې په یو نندیار سیندیا دریا کې موندل شوې دي. تاسو ته نور تفصیلات د ډیوا خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
خوشاله اوسئ په ودلامي کې دغه پیښه د خیبر پښتونخوا په بټګرام ضلع د بټګرام ضلع بټموړی کلی کې 13 شپه شوې. په دغه پیښه کې 14 کلن طب چې اوس د لسم ټولګي امتحان پاس کړی دغه هلک چې دی د کوم سوه مړی شوه دا کلی خوا ته د یو خوړ نه ولیده شوه. د هغې وروسته د خلکو دغه جوسه اوچته کړله او روغتون ته یې ورسوله او بیا د هغې وروسته چې د دې تایید وشو ډاکټرانو وویل چې دغه مړ دی. د هغې وروسته پولیسو بیا خپله کاروایي وکړله. نن د ورځې هم د پولیس اعلی چارواکو بیا د خلکو په غوښتنه باندې په دغه کوم د پیښو د 14 کلن طب د وجنې چې د دې لتونه څه دي د ده په جوسه باندې تشدد شوی او دغه د تشدد نښې هم څرګندې وې. د ده اندامونه هغه مات کړل شوي. د دې وروسته پولیسو بیا مطبوعاتي کانفرنس راوغوښتو او رسنیو ته یې وویل چې دوه تورن تنان چې په دغه پیښه کې ککړ دي هغه نیولي دي دا غینې پلټنی هم کړی دی او هغه خپل دغه اقرار هم کړی دی چې دغه سوال کلن عاطف خان د دغه خواته بوتل کوم چې غریز سیمه ده او د جنسي تیری کولو هڅه کړی و او عاطف خان مزاحمت وکړو او دغه تنانې نه پرې خودل چې په هغه باندې جنسي تیری وشي چې د دې لوځي دغه دوه تورونو تنانو د پولیسو د خلې دا وینا ده چې دغه دوه تورونو تنانو د بیا د غره څخه وګرځو په د باندې بیا تشدد وکړو او په نتیجه کې سوال کلن عاطف خان په دغه ځای کې وجل شو.
او کدار ته وسی چې په پاکستان کې په خصوص په خیبر پختونخوا کې په الکانو باندې دغه سي ایجنسی تیری او پی کی څومره معمول دي او په دې کلاش میری څوي
د سیدا چې د ساحل یو غیر دولتي کوم اداره ده د دغه ادارې کوم راپور دی چې خور شوی دی دا راپور هم په هغه اساس دی چې په مطبوعاتو کې کوم دا ډول کوم پیښه وشي په پاکستان کې دننه دی هغه د مطبوعاتو نه یا د پولیسو نه دغه راپور شوی کوم پیښه دي دا او چې ته وی د رخی او د غیش مې تر مخه وزره اتلسم کال کې 3800 او 15 شواوشه دغه مر پیښه راپور شوې دي او کوم چې د ساحل راپور ښایي او د دې تر مخه چې د ماشومانو باندې د جنسي تیری په پیښو کې بیا په 15% زیاتوالی لیدل کېږي دغه ډول بیا په مجموعي توګه باندې د ساحل دا راپور وایي چې د 2013 کال کوم پیښه شوې دي هغه څرګندوي چې د 2013 کال نه په دغه کې نور هم تیزواله راغله ده زیاتې راغله ده او بیا په دې پیخو کې د دې تر مخه چې د لکانو ورکوټي عمر کوم ماشومان دي د جنکو بیا شمیره خې چې یو 50% د ورکوټي جنکو پر ضد د جنسي تیری یا د تشدد پیخې را مخته کیږي یو کم 50% دغه شمیره خې چې د ورکوټي عمر کوم هلکان وی دا غی پر ضد تشدد او د جنسي تیری د غپیخي را مخته کی دي دا شمیره هم خی چې
او سلامات اوسې ډیر مننه احسان خان سره
تاسو هم مننه.
تاسی یو ملک پل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
VOA دیوا کډرمن اوردونکو او سم وخت سعودي نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنو او د کتنه کويز مجمکار مختار خلیل.
د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا په تیرو ورځو کې د برتانیې په دوره تللی و. د په لندن کې خپلې سارتیا کې د پاکستان او د سویلي افریقا ترمنځ د کرکټ د عالمی کپ د مقابلو یو میچ هم وکړو. خو د کرکټ د میچ نه زیات د جنرال باجوا د برتانیې فوجي او نورو سرکاري لوړ رتبه افسرانو سره ملاقاتونه د اهمیت وړ دي. د جنرال باجوا د برتانیې د دورې په باب لا د هندوستان دی پرنٹ نومي میگزین کې د پاکستان د نامتو زنانه صحافي عائشہ صدیقہ یو تفصیلی تجزیاتی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا جنرال باجوا د پاکستان نوی جنرال مشرف خونه دی. عائشہ صدیقہ د خپل مضمون په شروع کې لیکي د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د برتانیې په خپل تازه دوره کې د برتانیې د فوج خپل همسنګ سره د ملاقات نه علاوه د برتانیې د فوج نور لوی لوی خلکو سره هم ملاقاتونه وکړل. په نهو میاشتو کې دا د جنرال باجوا د برتانیې دویمه دوره وه. عائشہ صدیقہ لیکي چې د جنرال باجوا د برتانیې د دورې د ډیرو غرضونو ځینې سو غرضونه خخکارو. اول خدا چې امریکای سره د تعلقات خکولو د پاره ساسره ولټي ځکه چې پاکستان دا وخت په مالی بوختو کې گیر دی او امریکای سره د تعلقات په خکولو جنرال باجوا دی بختونه د خپل ملک د وستو په تکل کې دی. دوی مدا چې هندوستان سره د پاکستان د خرابو تعلقاتو له سبب پاکستان باندې پروت فشار لګ را کم کی او برتانیا دې کار تر وړاندې کېدو ته سلا کی. او اخیری دا چې د لندن د واکدارانو د اعتماد حاصلولو په ذریعه عالمی برادری په دې قائله کی چې جرنیل سیف د پاکستان په دریز کې زړه پوری بدلون راوستي شي، خصوصا د طالبانو امریکای سره خبرو ته د کینولو او ملک نه د جهادیانو د نوغي وستو غوند کارونه کولای شي. مضمون زیاتی چې جرنل مشرف هم د کارګل د جنگ نپس په دې خبره رسیدلی وو چې هندوستان سره کوټلی خبرې کېدای شوي، نو هم دا کار جنرل باجوا ولې نشي کولی. خو د جنرل مشرف او د جنرل باجوا فرق دا دی چې جنرل مشرف سره وخت ښه ډېر و، هر کله چې جنرل باجوا سره دومره وخت نشته. البته د جنرل باجوا د لندن د دورې په موقع په لندن کې دا ګنګوسی خوارو چې جنرل باجوا ته کېدای شي چې یو کال میاد ورکړی شي، خو یو کال هم دې کارونو لا څه کافي وخت نه دی، هر کله چې نوی سر لخکر به د خپلو نوو خیالاتو مالک وي. دی پرنٹ کی چاپ شوی خپل مضمون کی عائشہ صدیقہ نور لکھی چې جنرل باجوا د برطانیې د قومی سلامتیا سلاکار او افغانستان او پاکستان د پاره د وزیر اعظم تریسا می خصوصی استادی سره د ملاقات نه علاوه د اهمو دفاعی مطالعو بین الاقوامی اداره کی راجم د سلو نزیات او اهمو کسانو ته هم یو تقریر وکړو. د پدغه موقرا غونډو اهمو کسانو ته دا یو زیر ورکو چې د پاکستان فوج د تندلارو د بیخ وستو پوخ نیت کرے دے. خدا ٹاکلے مقصد با پخ ڈول اغ صورت کی ترسر کی گی چی دا نوی وزیر اعظم عمران خان حکومت یوزل پخ پل خپوخ مضبوط ادری گی. جنرل باجوا پدغه موقع خپل تقریر کې هندوستان سره د امن خبرو اترو د شروع کولو د خپل نیت څرګندونه هم وکا، خو ورسره ورسره دا هم وی چې هندوستان سره د خبرو اترو د ستادی نشته، بلکې موږ به د مودی حکومت انتظار کوو چې پخپله خوخه د امن خبرو اترو ته راوړاندې شي. د دې ټول محفل د خوند خبره دا وه چې د برطانیې واکداران او دانشوران په دې قائل کل چې دی هم پاکستان کې د جنرل مشرف په شان ټول کارونه سر ته رسول غواړي. مضمون زیاتی چې د لندن د واکدارانو خیال دی چې د پاکستان په مالی بوختو کې د ګیرېدو له سببه غالبا چې د پاکستان د فوج سترګې اوس غړېدلي دي او په خپل رویه او چالکی د بدلون راوستو ضرورت محسوس کړی دی. همدغه وجه ده چې د افغانستان د امن د عمل د توندولو په شان د پاکستان د فوج مشر هندوستان سره هم په دې ډول د معاملې جوړولو په تکل کې دی. خو دته دوه مسلې پیښې دي، یو خو وخت او بل نیت یا اراده. عائشه صدیقه لیکي چې هندوستان سره د امن راوستو په سوچ د پاکستان د فوج دننه اتفاق راوستل څه آسان کار نه دی. د دې دوه اهمې وجه دي، یو خدا چې د مودی د مشرۍ لاندې هندوستان پخوانی هندوستان نه دی پاتې، ځکه چې هندوستان کې نن سبا کم شمېره فرقو سره روان سلوک د فکر وړ خبره ده. بله دا چې د پاکستان دننه د خپل حق د پاره د فریاد کوونکو د هلو ځلو شاته د هندوستان د مخبرۍ د ادارې د را د مالی مرستو تورونه لګولی کېږي. عائشه صدیقه په آخر کې لیکي چې همدغه وجه ده چې د پاکستان د فوج تر لخکر جنرل باجوا د پښتنو د حقونو د تحفظ دپاره د پی ټی ایم په نامه د راپورته تحریک ځوان عمره مشرانو ته نور د صبر کولو روادار نه دی. د جنرل باجوا په نیز پی ټی ایم د تحریک طالبان پاکستان دویم شکل دی، یا د غربي ملکونو او د افغانستان په شریکه د پاکستان خلاف د یو سازش کردارونه دي.
د پاکستان په څلورو لویو ښارونو کې د ټوټو کمپنیانو خپلې کمپنۍ تړلې دي، او دا یې د دې په احتجاج کې تړلې دي چې د دوی پر کاروبار باندې 15% مالیه یا ټیکس سوا شوی دی د حکومت لخوا. نو تفصیلات یې تاسو ته ټول وړاندې کوي ارشد حسین.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د کپڑے په 500 سنتونو باندې د 10% حساب سره د ټیکس لګولو وروسته د هیواد په سلور لوی خارونو کې د کپڑے شپک سو کارخانه په احتجاجي توګه تړلې شوې دي. مطبوعات وایي چې د ټیکسټایل پروسیسینګ یونټس د غیر فعال کېدو له امله په سلور خارونو کې په زرګونو مزدوران بې روزګاره شوي، او د ټیکسټایل پروسیسینګ صنعت د تنظیم لخوا ویلي شوي کو حکومت د هغوی جایز غوښتنې ونه منلې نو په راتلونکو څو ورځو کې به په احتجاج هم لاس پوری کړي. د آل پاکستان ټیکسټایل پروسیسینګ ملز ایسوسیشن موقتی چیئرمین حبیب احمد چودھری ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل چې کراچۍ، لاهور، فیصل آباد او گجرانواله کې خوښه شپږ سوه ټیکسټایل پروسیسینګ کارخانې تړلې شوې دي، او وایي دغه کارخانو کې په کپڑے د چپای او د صفا کېدو کار کېدو.
هم 30 سال سے رجسٹرڈ ہیں سیل ٹیکس میں، مگر ہمارا جو آگے ٹریڈر ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. اب گورنمنٹ نے ہم پہ پابندی لگائی ہے کہ رجسٹرڈ پرسن کے 17% کے حساب سے کام کریں، ان رجسٹرڈ کے ساتھ 20% سے کام کریں، اور ان سے سی ایم ایس سی کی کاپی لیں. وہ ہمارا جو ٹریڈر ہے جو 21-22 جون سے ہماری میٹنگ ہوتی رہی، وہ رجسٹرڈ ہونے کو بھی تیار نہیں، سی ایم سی کاپی دینے کو بھی تیار نہیں، اور ہمیں ٹیکس دینے کو بھی تیار نہیں. لہٰذا آہستہ آہستہ ہمارے پاس کپڑا ختم ہوتا گیا اور آخر اتنا کم ہو گیا کہ ہم فیکٹریاں چلا نہیں سکتے.
هغه وایي د دې کارخانو مالکان د تیرو ډیر شکلونو راهیسې د سیلز ټیکس په مت کې رجسٹرډ دي، خو د هغوی نه د کپڑے اغستون کې تاجران د سیلز ټیکس په مت کې رجسٹرډ نه دي، او حکومت په دغه کارخانو بندیز لګولې چې رجسٹرډ تاجرانو ته به د 10% حساب سره او غیر رجسٹرډ تاجرانو ته د 10% حساب سره سیلز ټیکس اخلي. او دغه تاجران نه خو ځانونه د سیلز ټیکس په مت کې رجسٹر کولو ته تیار دي، او نه خپل شناختی کارډونه د کارخانو مالکانو ته ورکول تا چمتو دی. او چې کلا رو رو په کارخانو کې کپڑا ختمېدل شروع شو، او تر دې چې اوس کارخانې بیخي د چلېدو جوګه پاتې نشوي، نو د هغوی ایسوسیشن په 1600 یونټې وتړلې. د ټیکسټایل د صنعت سره تړلې مالکان وایي چې د ډالر په قدر کې د اضافه لکبله صنعتي څنګه زیاته اغیزمن شوي، ولې چې دغه کارخانې کیمیکلز او نور آلات د بهر هیوادونو څخه برآمد کوي، او د بجلی او ګیس نرخونه هم د ډالر سره تړلې دي. د آل پاکستان ټیکسټایل مل ایسوسیشن چیئرمین خاغلی حبیب احمد ډیو ریډیو توای په یو یو کارخانه کې خوښه د 690 پورې مزدوران کار کوي، او په یو نی مکرخانه کې خو د 1500 نه زیات مزدوران هم کار کوي. نو اوس اندازه لګیدې شي چې د 690 کارخانو د بندیز لکبله به سمره مزدوران بے روزګار شوي وي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
او مر کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
درنو ستمنو اوریدونکو، اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله، او د دې خبرونه وروسته د ډیوا ډاکټر خبرونه ده چې تاسو ته مجاهد جواد وړاندې کوي. او څنګه تاسو هم پوهیږئ د اوړي په موسم کې ډېر الرژي یا حساسیتونه هم پیدا کیږي، نو په همدغه موضوع به ستاسو سره غږیږي. میلمه به هم راځي. زه ستاسو قربانه منظر شهید او د دې خبرونه کوربه همکار نصیر احمد کاکړ سره د پروډوسر ارشاد علي تاسو نه اخلو اجازه. تاسو په لوی الله سپارو سرلوړه او آباد اوسئ.